درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د اسد ومو د میلادي 2013 د جولای 28مه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو د مخامخ خبرو په اړه د افغانستان د سولې د عالي شورا د هرکلی او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی دا مجله ز اسمت سروان د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاری د په د دې سات په خبرونو پیلوم. د علماء شورا د منبر لاري له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه. هسپانیا وایي 1250 غوښتون کې په سمندر کې ژغورل دي، او د روسیې په مشه په ډلیز امنیت ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشي شو. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوګیانی پرون مازیګر خبریالانو ته وویل وسلوالو د جلال آباد په دریمه ناحیه کې د قابلو پر روزنیز مرکز حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ.
د دې برید پر مهال دوه برید ګرم وژل شوي دي. درې تنه د یاري ادارې چې دوی ساتونکي وو او یو موټر چلوونکی او شهیدان شوي دي. اته تنه په دې پیښه کې ټپیان لرو چې درې امنیتیان دي او درې ملکي وګړي دي او دوه د یاري ادارې کارکوونکي.
د ښاغلي خوګیانی په خبره افغان امنیتي ځواکونو د قابلو د روزنې له مرکزه شاوخوا 40 کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو ژغورل دي. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل ږغ پورته کړي. د دې شورا مشر مولوي قیام الدین کشف پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد د منبر ږغ تر نامه لاندې جوړ شوي کانفرنس ته وویل. اداري فساد په افغانستان کې د جګړو د شدت او دوام یو اصلي علت دی.
راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینا او زوریدلې ملت ته به برخه نسوه. راځي چې د دې منبر غږ عام کړو او موږ مبارزه پیل کړو د دې فساد پر ضد.
د اداري فساد پر ضد منبر ږغ په نامه په دې دوه ورځني کانفرنس کې د کابل ولایتونو ګڼ شمېر دیني عالمانو برخه اخیستې ده. دا کانفرنس د لوی څارنوالۍ او د حج او اوقافو وزارت له لوري جوړ شوی دی. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشی څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلعه نو ښار ته د برېښنا په رسیدو خوشحالي وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بادغیس مرکز سړکونه او څلور لارې روښانه شوي او شاوخوا 6000 کورنۍ له برېښنا برخمنې شوي دي. چارواکو ویلي دي چې په نږدې راتلونکي کې به د بادغیس دریو ولسوالیو ته وارداتي برېښنا وغځول شي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ بادغیس ولایت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا لیست افتتاح کړ. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې مایک پامپیو او مولود چاوش اوغلو ژمنه وکړه چې د برونسن د قضیې د حل کولو او د نورو دوه اړخیزو مسئلو په اړه به په خپل منځ کې خبري او تماسونه جاري ساتي. د مایک پامپیو او چاوش اوغلو تر دې تلیفوني خبرو درې ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ترکیه ته ګواښ کړی و چې که اندري برونسن خوشي نه کړي نو پر انقره به سخت بندیزونه ولګوي. د ولسمشر ترامپ د دې ګواښ په وړاندې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سمدستي عکس العمل وشوت او ویل چې هیڅوک نشي کولی ترکیه دیکټې کړي. اسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتون کې له سمندر څخه ژغورل دي. د اسپانیا سمندري ساتونکو ویلي دي چې دا کډوال په وړو بیړیو کې سپارو. په همدې حال کې د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر فرناندو ګراند مارلاسکا ویلي چې هیواد یې د کډوالو موجوده ستونزه ویني او په خبره د اروپایي ټولنې ستونزه ده چې یوه اروپایي حل ته اړتیا لري. نوموړي همداراز وویل دوی اوس د کډوالو لپاره د اندولوسیا په بندر کې د یوه مرکز پر جوړولو کار کوي. د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول پرون په ضمانت له بنده خوشي شو. جنرال یوری خاچاتوروف د هغو مظاهرو په ځپلو تورن شوی چې د ارمنستان د 2008 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته پیل شوې. د خاچاتوروف مدافع وکیل خبریالانو ته وویل موکل د $10,400 په نقدي ضمانت آزاد شوی دی. په مرکزی روان کې بیا محکمې ته په رسیدو جنرال خاچاتوروف وویل چې د هیڅ غیر قانوني کار نه دی کړی. او د سربیا چارواکي وایي د جنایي پیښو یو مشهور مدافع وکیل چې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو په محاکمه کې د پخواني سرب مشر سلوبودان میلوسوویچ دفاع کړې وه ووژل شو. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وویل 50 کلن دراګوسلاف اوګنیانوویچ په بلګراد کې پرون ناوخته وویشتل شو. د دې وزارت په وینا په دې پیښه کې د دغه مدافع وکیل 6 کلن زوی په لاس لګېدلی او ټپي شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12.5 او په لویو ښارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د دې خبرې مجلې په دوام کې د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایانو خبري غټورې بولی. د علماو شورا له فساد سره د مبارزې غوښتنه وکړه ځکه چې دوی وایي
رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي.
لوی څارنوالي د فساد پر ضد په مبارزه کې د علماو رول مهم بولی. د خوست، هندوان او سیکان خپل هیواد ته تر راستنېدو وړاندې له حکومت غواړي.
موږ سره د کلی جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درنسو جوړولو کې، کلینیک جوړولو کې موږ سره باید مرسته وشي.
په ورزغان کې مشت خبري اعلان له حکومت څخه د خوندیتوب غوښتنه کوي.
غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تیری قضیه وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې شکیل و یا ګرم و هغه د محاکمه کې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په بهرنیو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د کتنې هرکلی کوي او دا ډول غونډې د سولې د رسمي او مخامخ خبرو د پیل لپاره ګټورې بولي. امریکایي چارواکو او طالبانو تایید کړی چې د دواړو خواوو استازو د تیرې دوشنبه په ورځ د قطر په مرکز دوحې کې له یو بل سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ټینګار کړی دی چې د افغان جګړې د سیاسي حل لپاره هر ډول خبرې به د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د دې موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک وایي په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالبانو ترمنځ خبرې اترې د هغو هم آهنګ او ګډو هڅو یو برخه ده چې افغان حکومت او امریکای د افغانستان د سولې لپاره ترسره کوي. خاغلی خپلواک تیر شپه ازادي راډیو ته ویل دا خبرې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره مهمه او ګټورې دي او کابل او واشنگټن په دې برخه کې په پوره همغږۍ پر مخ ځي. د سولې د عالي شورا د درنشار رئیس وی طالبان په قطر کې دفتر لري، په افغان پاسپورتونو سفرونه کوي او د سولې په تړاو له نړیوالو ډیپلوماټانو سره غونډې کوي. دا نوموړي په وینا دا ډول غونډې د هغو شکونو او ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته کوي چې طالبان او نورې خواوې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مطرح کوي. اکرم خپلواکی له څرګنده کړ چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او قطر رول او حسبه د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي او مستقیمو خبرو د پیل لپاره لار هواره کړي. طالبانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته پرون تایید کړ چې 13 دوشنبه د دې ډلې استازیو په دوحه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیالې الیس ویل سره کتنه کړې ده. د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویلي چې په دې خبرو کې د طالبانو د سیاسي چارو مشر شیر محمد عباس د طالبانو د پلاوی مشري کوله. سرچینو ویلي دي چې دا مقدماتي خبرې دي چې په دوستانه او هڅونکې فضا کې ترسره شوې. بل لور ته وال سټریټ جورنال وسپانې چې لومړی په قطر کې د طالبانو او امریکای چارواکو د غونډې خبر خپور کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې دا غونډه له افغان حکومت سره هم اهنګ شوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یوې سرچینې وال سټریټ جورنال وسپانې ته ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول خبرې اترې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ کیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې د امریکا په منځګړتوب د سولې لپاره دا هڅې به مثبتې پایلې ولري. ښاغلی ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
زما په عقیده دا پایلې ولري او علت یې دا ده چې یو خوانه د امریکا طالبانو غوښتنه ترسره کېږي، بلې خوانه امریکایان کولی شي د خپل نفوذ په استفادې سره د افغانستان دولت وهڅوي. خو شرط دا ده چې امریکایان په افغانستان کې د سولې مسلې ته په ستراتیژیک ډول نظر وکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله او خوشبيني څرګنده کړې ده چې طالبان به د سولې خبرو ته کینی او د افغانستان د ولسمشر په توګه به دی هر هغه اصولي او منطقي اقدام وکړي چې د سولې لپاره اړین وي. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي او د عالمانو سراسري شورا د اداري فساد په لمنځه وړلو کې د دینی عالمانو ګډون مهم ګڼي. په دې نیت پرون شنبه د لوی څارنوالي له لوري د حج او اوقافو د وزارت په همکارۍ په کابل کې د اداري فساد په وړاندې د منبر ژغ په نوم د هیواد د مرکز او ولایتونو د یو شمېر دینی عالمانو کنفرانس جوړ شوی و چې حکومت کورنیو او عامو خلکو ته د فساد زیانونه تشریح د افغانستان لوی ترانوال او د عالمانو د سراسري شورا رئیس د اداري پوړاندي مبارزه د اداري فساد پوړاندي مبارزه د ټول ملت ملي او جيني عالمانو دنده بو او بلله. د دې موضوع تفصيل د خان محمد سين پراپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالی وای په هیواد کې د روانو نامنیو بیکاری بیوزلی د جرمونو د زیاتوالي او داسې نور ناخوالو او بدمرغیو یو عمده عامل اداري فساد ده. د دغه پدیدې پر وړاندې د مبارزې په هدف د شنبه په ورځ د لوی سرنوالی لخوا د حج او اوقاف وزارت په همکارۍ د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې د هیواد د مرکز او ولایتونو د ګڼو دینی عالمانو یو دوه ورځنی کانفرنس جوړ شو. د افغانستان د دینی عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف وویل د هیواد پر روانو حالاتو کې اداري فساد افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او لازمه ده چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارو او کشفي او امنیتي ارګانونو ترڅنګ دینی عالمان هم غږ پورته کړي.
اکثریت دمن اداره ټول فاسد دي، رشوتونه ورکول، رشوتونه اخیستل، غصب کول، د اختلاس پټول. افغانستان کې د جنگ د تشدید وسایل هم دغه دي. راځي کله د نورو لارو آسایش هوساینه ضرورتل ملت ته به برخه نسوا. راځي جدیدی منبر غږ عام کو او موږ مبارزه پیل کو د دې فساد په ضد.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره افغان دینی عالمان په داسې حال کې غږ پورته کوي چې په افغانستان کې له 2000 لومړي کال راهیسې د فساد د مخنیوي په هدف په لسګونو ادارې فعال دي. خو د افغانستان د عامو خلکو او کارپوهانو په باور ډېری دغه ادارې د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي دي. سربیره پر دې ځینو بهرنیو معتبرو څېړنیزو مؤسسو او د افغانستان د بیارغونې د سار ادارې سیګار په خپلو پرله پسې راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې د دولت له هڅو سره سره اداري فساد اوس هم موجود دی. د اداري فساد پر وړاندې د ممبر غږ تر نامه لاندې په جوړ دوه ورځني کانفرنس کې د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی وویل د فساد پر وړاندې د مبارزې په لار کې د دولت ترڅنګ دینی عالمان کولای شي چې دغه مبارزه بریالۍ کړي.
سول با فساد ممکن نیست. ما امیدوار هستم صداقت
دوبل سول له فساد سره ممکن نه ده. زه هیله من یم چې د فساد په لمنځه وړلو کې د دولت د صداقت او قاطعیت ترڅنګ د دینی عالمانو په مرسته وکړی شو چې د دغه پدیدې پر وړاندې جدي، مؤثره او دوامداره مبارزه ولرو
و دوامدار داشته باشیم.
خو دینی عالم قاسم حلیمی وای د فساد د مخنیوي لپاره د دینی عالمانو د تبلیغاتو ترڅنګ د حکومت لخوا په غوسه توګه د قانون پلي کول هم مؤثره لاره ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوری.
ساعت و بجه او 15 دقیقه شوی و سپه صالح محمد صالح در تو وی چه نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پاره چلی کلی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي یا IRC چې د جګړه ځپلو هیوادونو طبیعي آفتونو او ژغورنې د چارو په اړه لیکنې خپروي، په خپله تازه ګڼې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ولې افغانان له اروپا ایستل کیږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي، 8 کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده او په نړۍ کې دویم هیواد دی چې له لږې سولې برخمن دی. د IRC په لیکنه هر ورځ په لسګونو کسان د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي له کبله له خپلو سیمو کډه کوي او د BBC د جنوري میاشتې د راپور له مخې افغان حکومت د افغانستان پر 30% برخه کنټرول لري. د خبرونې په لیکنه اغلب ګمان دا دی چې افغانان د جګړې او مجازاتو په نسبت تر ډیره په اقتصادي لحاظ په اروپا کې د پناه غوښتنې هڅه کوي، خو په اروپا کې د دوی د قبلېدو لپاره دوی ته په کار ده زیات اسناد او مدارک وړاندې کړي، په اصل کې چې له اکثریت افغانانو سره دا ضروري اسناد نه وي. له دې کبله له 2015 میلادي کال راهیسې ګڼ افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استول کیږي. په لیکنې کې د نروې د مهاجرت شورا او د دا داخلي بیځایه سویو د څار مرکز په حواله راغلی چې افغانستان ته په سلو کې 2 ستنه کړی سوي افغانان یو ور بیا مجبور سوي چې د ناامنیو له کبله بیا له خپلو سیمو بیځایه سي. نیوزویک خبرونې بیا د هغې سویډنی مواصلې په اړه لیکنه خپره کړې چې افغانستان ته یې د یوه اخراجېدونکي افغان د تګ مخه نیولې ده. یو 10 ایلن ایرسن چې په الوتکې کې وه له خپلې څوکۍ ولاړه سوه او ټینګار یې کاوه تر هغو چې دغه افغان له الوتکې ایستل سوی نه وي دا پر خپل ځای نه کښېني. په پام کې وه دغه افغان اول استنبول او بیا له هغه ځایه کابل ته ولېږل سي. دغه افغان وروسته له جنجالونو له الوتکې وایستل سو چې ایرسن هم ورسره وه او نورو مسافرو د خوشحالۍ نارې وکړې. نیوزویک لیکلي چې د دغه افغان د اخراج لپاره شایي بیا کومه نیټه وټاکل سي او سویډنی ماسله ایرسن به دغه حرکت له کبله له جریمی یا هم د بند له سزا سره مخامخ سي. په لیکنې کې راغلي په الوتکه کې که هر مسافر د پیلوټ له امر څخه سرغړونه وکړي شاید د 6 بند سزا ورکړل سي. د سویډنی معاصرې دغه عمل په رسنیو او ټولنیزو شبکو کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی دی. هغې په الوتکه کې د روان جنجال ټول جریان په ژوندۍ بڼه خپور کړی چې دغه ویډیو یې تر پنجشنبې پورې 4 کسانو کتلې ده.
تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. 8:03 شوې. د خوست یو شمېر هندوانو د افغانستان له حکومته وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، کلینیک او عبادت ځای په بیا جوړولو کې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي که حکومت د دوی دا غوښتنې ومني نو خپلې کورنۍ به چې له هېواده بهر دي بیرته خپل هېواد ته راولي. د دې موضوع تفصیل له خوسته د نجیب الله الوخیل په رالېږلې راپور کې واورئ.
د خوست یو شمېر هندوانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې د دوی د کلي ښوونځي، روغتیایي کلینیک او عبادت ځای په بیا رغولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي افغانستان پلرنی هیواد دی، دلته ځمکې، کلي او کورونه دي، خو د ژوند د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی ډېر شمېر په هند کې اوسېږي. د هندوانو کلي اوسېدونکی بسنت سنگ وایي چې
غوښتنې مو دا دی چې زموږ سره د کلي جوړولو کې، مکتب جوړولو کې، په درسو جوړولو کې، کلینیک په جوړولو کې زموږ سره باید مرسته وشي.
د خوست د هندوانو کلي یو بل اوسېدونکی سرنګ سنگ وایي د شنبې په شپه باد او باران دوی ته نور زیانونه هم واړول، خو د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود د طبیعي پېښو پر ضد ریاست مسؤولین د رسېدلي زیان د لیدلو او مرستو په خاطر نه دي ورغلي.
غوښتنه کړې دولت په خپله کسان دولت رول نه کتلې دي او بعضې ښه خلک چې دي یا د دولت دردمن خلک چې دي مونږ پوښتنه کې ګرځي په مونږ نه دردېږي مونږ کسي خو اجرا چا نه دي کړې چې کله مونږ ته جوړ شي درمسو هم چا مونږ ته خپل وطن تر څو ځکه دا مونږ افغانستان دی، مونږ افغانان یو، مونږ افغاني غیرت لرو، افغاني غرور لرو، په ما پټول افغاني دي.
د چرن سنگ په نوم یو بل په خوست کې د هندوانو کلي اوسېدونکی هم ورته غوښتنه کوي. وایي چې د دوی کلی په دې ولایت کې اوږده سابقه لري خو اوس پکې د هندوانو کورنۍ نشته.
تاسو پوهیږئ چې موږ دلته ډېر سابقه لرو، هندوانو کلی په خوست کې نوم لري. موږ وخت نو وخت سر د انډیانا لیدو په خاطر نه دي د پوره په ارمون دي چې موږ سره کنسو خپل کلی ته لوښو ویک شو نږدې نه هېڅ د اوسېدلو ځای په ټول کلي کې تاسو نږدې نه وکتلو د اوسېدلو ځای نه لرو هم دار زیده چی من موقعت استفادت نکو تکزا مو ده دولت نبیا هم ناغا شایدو چی کماک وکی ترسوز من ده جور کو ده اوسیدو ده پارا مساید شد.
بلدوری تا ده خوست چارواکی دیاد ولایت ده هندوانو ستونزی او غختنی پرزای بولی اوائی چه ولایتی اداره ده دویل مشرانو او استاز سر علی که ده او هاگوی تا زمینه برا برا کلی چه هر وقت ورشی او خپلی ستونزی ور سر مخامخ شریکی کی ده خوست ده واری وایان طالب منگل وای چه
ده دوی ده ستونزو ده مشکلات و هم ده زای ده نقصان ده معلوم اولو ده پارا با ده پیخو سر ده مبارزی ده ریاست با چوکات که یو پلاوی وچا کرشی ترسوی ده ده نقصان معلوم که او ده سروی او ده حیات نظر لسرکندول ورسته با ده دوی سر لازمی مرستی پده برخه که تر سر کن.
یاد دیوی خوست له ولایتونو دی چه هندوان پکی للسگونو کلون را پده خواه زمکی دو کانون کلی او کرون نلری خب برسته دیر شو کلونو که کورانه وطری او بکری که لگ لگ هندوان دخپل و جایدادونو ده ساتلو پخاطر پا مجرد دولو سیگی ده خوست یوشمه روسیدون که وای چه دیاد ولایت هندوان پا وطنداره که کلک خلق دی او کلی چه ده خوست زینه روسیدون که هند تا ده تداوی سوداگره او تحصیل لپارزی نخستی هندوان ورته میلمستیاوی که وی او ورسرخه وطنداری پالی.
په ارزغان کې خبریالان وایي په ډاډه زړه او خپله خوښه کار نشي کولی. د خبریالانو چې د شهید سوي خبریال احمد امید خپلواک د اووم تلین په لمانځ غونډه کې راټول شوي وو له دولته د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د دې موضوع په اړه له ارزغانه د شریف الله شرافت راپور.
ارزغان کې ځایي خبریالان وایي په خپله خوښه او په ډاډه زړه کار نسی کولی، که یې وکړي نو ژوند یې په خطره کې دی. دوی وایي اوس هم آن له دفتره تر کوره چې ځي هم ځانونه ژوندي نه احساسوي.
لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په اروزګان کې تر پخوا اوس خبریالان ډېر تر تهدید لاندې دي. په عموم کې ټول اروزګانیان خبریالان هغه په دې خاطر باندې چې دوی په ډاډه زړه باندې خپل کور ته نسي تللی، یا هم د مخالفینو له لورې او یا هم او که مخالفین نه وي دولت هم په ښار کې دوی په امن نسي ګرځېدلی.
کې د دولتي چارواکو لخوا ورته اختار ورکول کېږي، هغوی له طرفه څخه د خبریال ژوند په خطر کې دی. په دوم کتم کې بیا د ټولنې هغه مخور خلک دي چې هغه په دې ټولنې کې یا نفوذ لري یا هم توپک والا خلک لري، توپک سالاران لري، که چیرې ته بیا ژغ پورته کوې په دې ټولنه کې هغه دې دوم قدم کې نه پرېږدي.
اوس لا هم زموږ خبریالان مسکونه نه دي، لا هم د دوی د فامیلو د زړونو یو خدای خبر دی چې دوی صحیح ته ځي کار کوي، زحمت باسي هر ورځ د مرګ سره.
دغه خبریالان چې د شنبې په ورځ د خبریال احمد امید خپلواک د اووم تلین په لمانځ غونډه کې راټول سوي وه له دولته یې د خپل ژوند د خوندیتوب غوښتنه کول، او دغه راز یې وویل که چیرې دولت د خبریالانو پر وړاندې پخوانۍ قضیه وڅېړي، مجرم کسان د قانون منګولو ته وسپاري، نو د خبریالانو پر وړاندې به تاوتریخوالی څه اندازه راکم سي.
نو غوښتنه مو له دولت څخه دا ده چې لومړی د تېرې قضیې وڅېړي، هغه خلک چې په دې کې ښکېل و یا ګرم و هغه دې محاکمه کړي، نور خلک به بیا په خپله پوه سي چې دلته د خبریال ته بیا ستونزې نه پېښي.
زما د مقاماتو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ خبریالان اول داسې و ما پوهاوی ایجاد سي چې خبریال طرف نه دي. خبریال ته باید طالب هم لبیک وایي، حکومت هم لبیک ورته وایي، قومي مشر هم ورته وایي، ځکه دی طرف نه دی، دی د ټولنې دپاره کار.
دوی دغه راز له دولت او د رسنۍ له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو لپاره د بیمې سیستم ورته جوړ کړي، او د احمد امید خپلواک په نوم دي په ترینکوټ ښار کې یو ځای ونوموي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې خبریالان د امنیتي ګواښونو سره مخ دي، بلکې معلومات ته هم پر وخت لاسرسی نه لري. د اروزګان امنیتي مسؤلین بیا ژمنه کوي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره به کوټلي ګامونه اخلي. د دغه ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد معروف احمدزی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیڅ زور واخ دی ولایت په توګه روزان ولایت کې دا ضرورت نشي کولای چې موږ یو خبري خدای نه خاطر جتی هزار کی.
امید خپلواک په اروزګان ولایت کې د بی بی سی راډیو خبریالو چې وکاله وړاندې په ترینکوټ ښار کې پر ملي راډیو ټلویزیون په یو ځان مرګ برید کې وژل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د سوریې د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د هیواد له حکومت سره د روانې وکلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو اترو په پیلولو سلا کړې ده. د سوریې ولسمشر په وروستیو کې ویلي وو که د کورد وسلوالو دا ډله خبرې ونه کړي نو د پوځي ځواک له لارې به یې وځپي. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د کورد وسلوالو دیموکراتیک اتحاد د سوریه په شمال ختیځو سیمو کنټرول لري او تر اوسه څو ځله دې ډلې او د سوریه حکومتي ځواکونو په خپلو کې سخت جګړې کړې دي. د کورد وسلوالو د دیموکراتیک اتحاد سیاسي څانګې پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد له حکومت سره د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره په خبرو اترو موافقه کړې ده. د کوردانو دې ډلې په یو بیان کې ویلي چې استازیو په دمشق کې د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي او دواړو لورو سلا کړې ده چې د جګړې د پای ته رسولو او د یوې فدرالي سوریې په اړه د بحث لپاره د لارې د نقشې د برابرولو په هدف به کاري ټیمونه جوړ کړي. د کورد وسلوالو او سوریې د حکومتي ځواکونو ترمنځ په تیلو غني ختیځ ښار ډېر زور کې زیاتې جګړې شوې دي، خو د سوریې د کوردانو دې ډلې په دې هیواد کې د داعش ډلې په ځپلو کې بیا کلیدي رول ادا کړی دی. د امریکا متحده ایالات د سوریې د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد څخه ملاتړ کوي او دا مهال د امریکا هوایي ځواک او ځانګړي قوتونه له هغو سیمو فعالیت کوي چې د همدې کورد وسلوالو تر کنټرول لاندې دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په تیره مئی میاشت کې ویل د کوردانو له دیموکراتیک اتحاد سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو نوموړي ګواښ هم کړی و چې که دا ډله خبرو ته آماده نشي نو پر وړاندې به پوځي ځواک استعمال کړي. د سوریه حکومت د کوردانو د دیموکراتیک اتحاد د تازه اعلان پړه چې وایي د بشار اسد له استازو سره د سولې په اړه خبرې کړې دي تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. د یو بل خبر له مخې د سوریې د بشري حقونو ډله چې له لندن څخه فعالیت کوي پرون وویل هغه سخت دریځه وسلوال چې د سوریې په جنوب کې له حکومتي ځواکونو سره جګړه بنده کړې ده اوس په دې سیمه کې د داعش پر وړاندې له حکومتي ځواکونو ملاتړ کوي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو لنډیز. د ننګرهار د مرکز جلال آباد په پرونی برید کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د برید شپږ ساعته دوام وکړ. د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا مشر وایي علما باید د منبر له لارې د مالي او اداري فساد پر ضد خپل غږ پورته کړي. د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نو سلګونو اوسیدونکو د سیمې ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا په رسیدو خوشي څرګنده کړه. د بادغیس چارواکو او خلکو د جمعې په شپه په ګډه په دې مناسبت غونډه جوړه کړې وه او په موسیقي او ویناوې قلاوینا او ښار ته د برېښنا په رسېدو خوشحالي وکړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ترک سیال سره په ترکیه کې د زندانی امریکایي روحاني د قضیې په اړه خبرې وکړې. هسپانیا وایي په تیرو دوو ورځو کې څه د پاسه 1200 کډوال او پناه غوښتونکي له سمندره ژغورلي دي. د روسیې په مشرۍ د ډلیز امنیت په ټولنه کې د ارمنستان مسؤول په ضمانت له بنده خوشې شو. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.15 البته یوازې په لویو ښارونو کې اوریدای شي.
د ژوند رنگونه
منم زهرا ده د نهمه نه وسیدن کیم.
زهرا جان در ته وچه تخپل ایجی کی کنی کړي خلکو.
اله انسان بی ګنا نه ده، شاید کوم وخت به می ګنا کړي، مګم زیات علاقه مندم نه یم. سی چرته کې نه مې د چا غیبت وکم یا د چا خبرې وکم علاقه مند نه یم.
کدی چا ای وګوري مثلا په دفتر کې وی، په کور کې وی، په کلی کې وی، بیا څنګه ورته وای نه وای کسان.
کدی چا ای وګورم کوشش کوم چې په خطر کې پو کوم کوم خپل کورنۍ کې یم اولاد څوک کی له خې طریقې پوی کوم او بیگانه که څوکی بیا نه غواړم چې له خې طریقې نه پوی کوم یا که پوسم چې برم بدل کیږي څنګه مجلس کې اشتراک وکړم.
اچیر څه ډیر ایبجوی کیږي مثلا خزه ډیر ایبجوی کوي کناری نه
نو په خو به خزه زیاته کوله مګم نری نه مرسته هم شریک دي مستر
کوم ځای کې ډیر ایبجوی کیږي په دفاتر کې په کورنۍ کې په میلا ځای کې په کوم ځای
دا خبرونه په ځای کې چې بیکار اوسي کېنی کاری خبرې نه کیږي او که بیکار کېنی خو مخه خبرې کیږي هر چې دا خبره ست دفتر کمسته کور کمسته کلی گذر کمسته ده بیکاری ده بیکاری نکیگی
سوره بعد بوله دقا عمل مثلا که خدای مکرد سوگ تا سیب جوی و کهی سوره بعد روانی بعد اولا کیگی
نما پا نظر بنده دیر بعد عمل ده هر بنده یا گناه یا اشتباه لری کوششو که سره دیو چه راز پرتو ساتی تا دیو بنده یا راز ساتا زید تا بیا پر راز ساتم دیل پرنو زراخ پل هیدی کار علاقه منده نده چیده چه غیبتو که او کوم وخت کې د خپل افکاران د زنانه او تزیات وایم زیرا د پټ ساتو خو کساون کې کوم خبره شکه خطا وته ته بیا مو
نه مجلس نه خوښي چې د خلک ناس وي او بل پورې ملانډې وهي مسخره کوي یا جوی کوي ته مجلس نه خوښي
نه د مجلس نه مینه خوښي کې د علاقه مند نه چې په مجلس کې شي نه د چا غیبت کې هچ کی نیت پنه غیبت ته ټوکه ده پټاکه ده ای یو یم پکې ستاده نه می خوښي
ډیر زیات مننه
اوس بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی
تشکر از شما سلام عرض میکنم سپهر یکتون بخ...